باری در دنمارکی را وش باری در نرویژی را وش باری در زیپوژا بکنه نمک باری دنیا لاسار سر هم بلد سو او دخم وقتی ملکت هست چیوای شخپل جبین دی او بانی پویزو کنه یه او خالبت بیا داشت جایون استا چی بلد ندیو دا اثارم در جبال لول دی ماشی که مهم اثار نمورد لید اگر پستو که ترجمه سوی دی بیا او چی پستان میکلی دا دیر لستن کیم لرلاو کلی شخص سوی هم دا یعنی یه قطعه مزارت ستا خو شب دایی چی مجرد نوی اثار را بالو مثلا نن اثار چاپی جی پو امریکا کی بازار تراوجی مش باید اجل بس خود اینترنت دمان ده اما غا خپل جبه تراوج نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلی هغه باید اجل دی مجبه تراوج باندې مج خلق به خبري شل چې مستقیما له ور باندې نه ده بل جبه ده خو زمو وجود ده چې یم ځنه بل جبه او یا لاند لاس واش
په کوم نوی ناول هم کار کوي فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه نه خو نه ده ډیر ولا په خو مې کار په خو مې کار په کړی او بیا لاند پاتوس چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنور تر څو چې ما تکمیل او ډیر اثر په کومل کې او ښه اثر ولیکل سول د ما کار یو قسم به ضرورت سه البته سره دې شي شکل ته تغیر ورکوي ده کې دې شي په انده کې کار باندې وکم خو نوی کار نده یعنی
دا چه دا معرفی خوده نه؟
دا اگه دا پیغا وقت که نمو دان مرگه بدی موضوع می غستوی لکمه اگه البته پدی نه چی یه طرف دی دا سنگ دا چه دا شاشی دی وش می اگه تا پلیسی شکل ورکرای دا چی دانور نه فرق کشی چی درس پر جبال سوی دی یه چپ سوی دی یه سو دانه چپ سوی دی شد کتاب نه چپ سوی دی او داشت دیما کارم اگه و نبلنسی چی گویا نوی کار می نده کار یا بزرگ داره تلایم. نو پلیسی داد جالب سوای دوست او اما غا دماغ من نظر بانی البته. کنار کار پیوشی نو کلیشی شناول.
سر سه تردی لامخ هم یا ناول چاپ سوای او. مخکنای ناول مدت سه پنوم و کم کال که خبر سوای.
او ما مخکنای ناول وچی پنجاتی کال که چاپ سو می ناوی جگلا نمو او دا دیابانستان دی تغتیرو دریل سیزو جگلو دی مختلف حالاتو یو دول از مزور وینا ده
سر سب دو ناولو نمو واش بارل او دا دیتر چنگ پو کسی مم جبارل دی تنزو نمو جبارل دی دا دی خپلو تجربو پراناکی دیو چرا تا او هستی چی آغا کسان چی ناولو نجبارلی یا دا نور جبو نمختلف نور اثار را جبارلی کم دست مهم تکی دی چی آغا باید پر نظر کیونیسی
و یه خواهم ممنون تا که دستور بندی پیزی چه سعی باید داغ کم جبر نشر رجبالی پیغه بندی حکیمت ولری او پخپل جبر بندی پیغه جبر بندی سه اثر و تجربه کیز پیغه بندی دیر حکیمت بکار نسبت داغ بالی جبر بته او پا موضوع کی باید سعی اغوا ولری یا ولول تخصص ولری البته مشکل تخصص لنجان مشکلات لرو پر وقت که تر متخصص نلرو خو پیغه موضوع کی باید دیر جات معلومات ولری مثلا ماش ناول جبرالله دزمش پر جبر که دیر و شاید تزرات وی تیپ برخی کتاب تزرات وی در ازیف برخی کتاب تزرات وی نور برخی که علمی برخی که تزرات وی خو کم برخی که مثلا تیپ برخی که دوم نیم برد لکن ناول بر نو لیوگو برکیو نه هم باعث رای خبریه چی است موجودی دی نوری عمومی خبری دی مختلفی تجربی دی
او منانا کور مادان
رادیویی مجله ارجمه دولس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
په پخوانه یو نقلونو کې بل ځینو لوخو سره جادو ملګری وو د بډای جادوګر کنجی چې هر څه به ور سره خلاصې ده یا د کوم چا ګوتمه یا غمای چې په سختۍ به تر لاسه کېده خو بیا به ډیر غوټي ور سره اواره دي په دې حکایت کې چې وګمه رشیدی الولی د جادوګری آینه خبره شوې ده دا چې دا اینه داسې څه کمال لري که یا وږمه به راته ووایي
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یوه کیسه د غرناطي په ټول ښار کې اوازه ولوېده چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي دا خبره اول د دربار د نهی تر غوږ ورتیره شوه ورپسې د ښار د شپې څوکیدارانو ته او بیا د ښار زړو بوډیو ته وویل شوه نهی دا خبره هر هغه چا ته وکړه چې د ده دوکان ته راته او دا هر یوه خپل آشنایان او دوستان خبر کړل څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیرې کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایی به سر وخوځوه و به یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د دلشان سره مناسبه نجلۍ پیدا کړم. او د نایی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایی نشي شل کولی؟ د نایی ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم او دا جادویي هنداره ده، معنی که هره ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایی ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایی وویل: قطعا نه، هر نجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایی وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هنداری ته به خپل مخ ورکاروي او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړې. دې کې یوه شرط خبرې هر چا ته خندا ورویسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هره پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا ښځه شي، خو عجبه دا وه چې هیڅوک هم نایی ته ورنغلل چې د هغه هنداری ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیچ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړي، یو امتحان دی، تیر به شي، نایی ته ورشئ په هنداره کې مخ وګورئ. خو پیغلو به ځان تېراوه. پاچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله، چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه. ځینې به ویل چې بل چا ته ورپه نوم شوې ده. یو شمېر نورو پلمه کوله چې دا مو عزت نه مني چې نایی ته ورشو امتحان ورکړو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې ووزي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثر ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګېږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوي ایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل: رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلېږي، ته اوس وګوره، پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایی ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کورې ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایی پوښتنه کوله چې څوک درته راغلي دي او که نه، او د نایی ځواب به دا و چې دوکان ته ډېر خلک راشي، دننه وګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوي دي، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شا لاړ شي، ځان وباسي. پاچا به له ځان سره ویل: های های غرناطې، لعنت دې پتاوي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی. دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ. نایي، ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي، داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د درېدا جرات ولري. نایي وویل، صاحب، دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه، بلکې په غرونو کې پیدا کیږي. د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرات هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب، هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنې دي. پاچا ورته وویل، ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره وه، نو ټول درباریان او د غرنا د ټول غټان او د دوی مېرمنې به راوغواړم چې ننداره یې وکړي. ډېر وخت نه و تېر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو مېرمنو دربار ته راوغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل، وشرمېده او د حیا خولۍ ورباندې رامات شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل، نجلۍ، که غواړې زما مېرمنه واوسې، نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګوري. که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې، په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل، هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولي وي، خو راباندې ګران دي. ما څرولي، ما پاللي، ما اوبه ورکړي، ما واښه وراچولي او ما له ځناورو ساتلي دي. زه د ملکتوب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنې پیغلې په هنداره کې مخ ته وکتل. په رڼا هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور نجونې هم زړورې شوې، هنداره یې مخ ته ونیوله. هنداره بې داغه پاتې شوه. په دې منځ کې درباري مېرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه، دا دی هیڅ داغ ورباندې نشته. شپنې خو ویلي وه چې نه غواړي ملکه شي، نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا ونه منله. پاچا وویل، یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه. زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم. او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطې د دربار ملکه شوه.
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پانتون د هنرونو په پانځي کې په زده کړو بوخت دي. خو له بله لورې که هنري کارونو ته ګورو، بازار یې سوړ دی. افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅېږي. په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پانتون د هنرونو پانځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. همدرد صاحب، د خپلو مصروفیتونو په حیسه کې راته ووایاست، نقاشي مو چېرته ورسوله؟
زه تقریبا نقاشي خو کومه، دغه سره مې ټینګه رابطه ده. فعلا د هنرونو په پوهنځۍ کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم، او دې وڅنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې په خپله زه محصل یم د ماسټري، یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې.
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو. د هنرونو د پانځي پیسې کې یو څه راته ووایاست چې د پانځي ته په خوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه، یو څه معلومات راته راکوي چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري؟ ده
په مجموع کې و ډیپارټمنټ فعاله دي، سینما، تیاتر، مجسمه، عکاسي، نقاشي. نو په مجموع کې دلته دا فعالیتونه دلته کېږي، ډیپارټمنټونه سته فعاله دي. نسبت کم کلونه چې مخکې وه، نسبت واغه ته فعلا معاصر زموږ حدودا 1500 نفر ته تعداد رسیږي، یعنې علاقمندان یې ډېر شوي.
یوه ټوکه د مي استاده پکې پخوا به داسې و چې نورو پانځیو ته به کامیاب نه شو، بیا به نو نا علاجه راتله هنرونو ته. اوس څنګه دي داسې کسان هم ستدي چې اول انتخاب یې ونرونه وي؟
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځینې شاګردان هم ولري او رالو دې ته چې په پوهنځی کې یا د هنرونو په پوهنځی کې درس څنګه دی، سویت څنګه ده، کار څنګه کېږي، نسبت په دغه لسو کلو ته چې کوم تغییرات راغلی دي په نظام کې یا نیمه ډیموکراسي لرو دلته، نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دوی په خپله نسبتا آګاهي پیدا کړي دي په هنر ته، چون چې دوی ځینې ماجر و نورو مملکتو کې لکه پاکستان لکه ایران لکه هند، نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي، د هغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي، نمایشګاهو ته تللي دي، بنان دوی ته دا زمینه مساعد شوی دي، اوس دوی راځي دلې خپل درسونه وایي او کیدای شي چې وایي په سلو کې 80% علاقه مندان لري، ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظاتو د فاکولته به مختبه وي، خو نو په تدریج سره هغه خلک هم علاقه مندان شوي دي.
استاده، کوم ډیپارټمنټ ډېر محصلین لري؟
داسې فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس ته په ګرافیک کې محصل لرو، په نقاشۍ کې محصل لرو، ولې چې اوس د نقاشۍ په ډیپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک ته، په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی یا عملی کار نسبتا کم دی، او چون چې په نقاشۍ کې تعداد اکثریت تعداد شاګردان عملی کار کوي، نو په هغه حساب سره استاد نسي ورته رسېدلی، نو کېدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي.
استادان چې دي تدریس کوي، پخواني استادان دي که نوي دي؟ او بل دا ده چې په دنیا کې خو ډیر زیات تغیرات راغلي دي، یعنی تقریبا په ټولو برخو کې، په سینما کې، په نقاشي کې، په نورو برخو کې، دلته وضعیت څنګه ده؟
رالو استادان ته دا خو یو اصل دی چې دا کومه رسیدلی دغه حتی د نورو د تجربو څخه استفاده کړې دي، نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحال دي کولای شي د غوڅه شاګردان استفاده وکړي دیسته، او دا خو نو تغیرات یوازې د هنر په عرصه کې نه دي، نه دا خو په مجموع کې
چې زموږ باز په هنر د په هنر راځي،
نو کچیر زدا فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلای شي چې امني وخت شي، نه امني نو هنر سانه شلای، او گرچه په امنی کې ځینې هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي چې ځینې کارونه کړی دي چې بعد له امنه هم ځینې کارونه من هیڅ سند او تاریخ نمایشه شو د سیوی دي خلق قضاوت پی کړی دي، بیا هم وایم دلته وخت چې امنی اقتصاد شي یو شاګرد شو کولای شي جرزان فاکولټی ته راورسي غیر حاضر ونه کې خپل مواد واخی، او دا د هنر بس خو داسې دی چې صنعت څه باید چې ستا اقتصاد سمې، ممکن لږ کسان په فخر سره هنر زده کړي، هم اکثریت څه لسلسه دغه ته درلودلی چې دوی برسونه اخلي، ځي فرض مثال خپل ماسټري اخلي، ډاکټر اخلي، بالاخره مطرح کېږي، اوس چې موږ د طرحې خبره کوو چې یو نفر مطرح کېږي هغه موثر تمامېږي. هو، یو مشکل دا فعل زه وینم چې زما مبالغه ونه کړم، په هغه اندازه چې د شپږ اته کاله درمخه یو رشو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتا کم سوي دي، نمایشګاهې لږ دایریږي، اته علت یې ممکن ټولو ته ورمعلوم وي چې خلک نسي راتللی، نور اتباع هم نسي راتللی، لیدلی نسي، نو بنان دا شی چې نه وي یو څه دا مسله یعنی کند کېږي، پڅ نو څوک نسي ورته رسېدلی، دا هم باعث کېږي د دې چې دا هنرمند یونی کې د فعالیت څخه خپل کم کړي.
همدرد څه په دنیا کې خو ډیر زیات نوي مکتبونه را رواج شوي دي، او لا هم نقاشان او په نورو برخو کې د هنر څه کار کوي، هغوی مکتبونه یا سره ګډوي او یا نوي رامنځته کوي، نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده؟ زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې هماغه زړې قصې تودې دي که دا نوي هم تودې شوي؟
زه داسې فکر کوم چې که نوی شی منځته راځي دا په دې معنا ده چې نوي افکار اوس برسېره شوي دي او کار کوي په ټولو عرصو کې، د ادبیات په حصه کې، یعنې دا خلک نسبتا آګاه شوي دي نسبت به پخوا ته، که نقاشي د سنتي حالت څخه وباسو او راسو باسو کو د نور دنیا لکه د زموږ همسایګانو تازه تللې هند، پاکستان، ایران ته، تاجکستان ته، دوی په خپل یعنی د هنر سره قدم یې شیدي، د نوي کارونه هم دوی کوي، نو زه داسې فکر کوم چې انګیزه باید د یو نوي ژوند باسي، نو دغه مکتوبونه چې مخ اوس فعلا مطرح دي چې عبارت د مدرن کارونه دي یا وسترا کارونه دي یا په اصطلاح نوي کارونه دي، دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه بیده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي. نو که چیرې داسې په حساب یو کاذب حرکت وي هغه هنر ځای نه نیسي. اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته ځو، موږ بلې خواته ولاړو.
نو استاد اوس څنګه ده د هنرونو په پوهنځي کې د دغه مکتبونو تدریس هم کیږي؟ شاگردان ورسره بلد دي؟
تدریس کیږي، ځینې کورسونه دایریږي، حتی ځینې خارجي هنرمندان راغلي دي، دلته ورکشاپونه نیولي دي. نسبت و پخوات دیر نوی نوی کارون سیوی دی، اتا پا دا ماستریک مش پخپلا تراحی رو رو مزمون چه طول اکثرت کارون نوی کارون دی چه ریالیستیک سنتی کارو چه بچ سیوی دی، اخپل افکار و اخپل نظر پا یو مدر شکل سی رای کردی دی. شاگردان روز نسبت و پخوات یعنی دوی دا مفهومی هارت چه جر ورته ورسیجه، جر پیساب دی دا غصه شی واخی.
منظور مدار چی دا التا مخامخ دا ونه دا و دا نقاشم ونه انجور که و ایت مشکل نیی تی واخلی.
بله بله.
یعنی واسه داسی که یه چی پاسانه سره چی ترچو خدیر دا قط ونه که ته دا انزور نه څنګه سي اخیسته؟
یو سوال دا غدي چې دا خپل انسان ادخل ځان ته متوجه
کړي، نه یو څو دقیقې
مصرف ساتي. او کچیر موږ دا ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو، مثلا دا د کابل غر اسمایي غر زمې شوی نم زما د پاره دي سوي دي، ممکن زه وسه و نه وینم قطن. او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زور ته متوجه شم، دا یو بل فضا یا یو بل احساس ماته راکی،
یا موقعیت ور بدل کی، یا رنگ ور بدل کی، یا هغه شیوه د کار ور بدل کی چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کی.
بالکل، دلته خبره داسې ده چې دا خپل د فکر سپیډ په حساب یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه څوک باید فکر وکړي. یعنی موږ زه داسې تر یو حده پورې چې زه ګورم دا خپل ټولنه دوی ستی تیریږي درشته، هر شی د ځان یو مفهوم لري. که چیرې موږ غواړو چې د نورو دنیا سره حداقل ځان برابر کړو، نو په ټولو بخشو کې د علم په بخش کې، نو هماغسې د هنر په بخش کې خپل هنر د علم سره څنګه څنګه دغسې قدم ایښی دي او بالاخره دا حرکت منځته راغلی دي. دوی د ځان لپاره د نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجادوو، دغه شی کارو، دغه شی په حساب خلکو ته په نمایش ږدو، زموږ دغه هدف دی. هغه سری یو حرکت دی او فعل به دی یو اثر ږدي. نو د فعلي ټولنې دپاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو، د خپل سړکونه ګورو، د خپل سنتي کورونه ګورو، د خپل اجتماعي فرهنګي وضع ګورو، هنر څه کولی سي په دې حصه کې؟ د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به چې څه کولی سي، څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو حماسي سندره لرو، دا خپل سره بازان لپاره مؤثر دی، کیدای شي نقاشي هم وي، کیدای شي چې یو صحنه د تیاتر هم وي. که چیرې داسې چې موږ تقلید وکړو د نورو هنرونو څه او ټولنې بلې خواته ځي او آرټست چې پر هغه لار ځي، نو هېڅ اثر نه ږدي. یعنی دا خپل دا ماموریت غلط دی، زه خپل ځان ارضا کوم، زه باید یو څه ولرم نور خلکو ته چې بالاخره دا خپل هنر څنګه اثرګزاره سي. بالاخره په افغانستان کې چې فعلا جنگ دی، موږ ګورو دا فعلي حالت او وضعیت، موږ څنګه په حساب انګیزه ورکړو خپل شاګردانو ته چې بالاخره ستاسې وظیفه دغه شی دی، ستاسې رسالت دغه شی دی، هنر داسې کار کوي، داسې مطرح کوي، داسې نور شاګردان هم تاسې داسې تربیه کوي. نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټولو بخشو کې باید چې هدفمند کار وسي، مبتذل دي نه.
استاد څو کاله مخکې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي، البته ستاسو د کار شیوه چې ده په هغه وخت کې له نورو نه متفاوته وه. یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې ما لیدلي وو په ګالریو کې یا هغه په مرکز د فروش کې چې دوی ایښې وې، د هغو سره ستاسو کارونه متفاوت وو. یو څه د دې خپل کار د دې شیوې په حیسه کې م راته ووایاستئ چې تاسو د کوم مکتب قیرو یاستئ.
زه خپل کارو ته چې راسم، یعنی زه د خپل حالات ته چې ګورم، د خپل روحي وضع ته ګورم، د خپل افکارو ته چې ګورم، زه واداره کړی یم دغه ته چې زه باید نوی کار ولرم. یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نورو آرټستانو څخه. موږ یو نمایش درلودی په ایران کې، مالته د آرټستان ته وویل اکثر مالته دا نوي کارونه وه، مالته تاسې د زما کارو ته څه نوم ورکوئ؟ وستا کار مدرن بومي هست دوی. ما زه ډېر خوشحاله شولم. نو فکر کوم چې دا خپل یو مکتب څوک تعقیبوي کچيري په اول کې شروع کوي دا نو په دې مفهوم نه سو چې هغه مکتب ز کولای سم چې مکتب وو باید تاغه مکتب هغه ټکنیک هغه د دوی طرز د کار هغه د دوی چې په سپیچ کار کې آرام کار کې کم رنگونه کار کې ته باید دلته ځان پوخ کې نو باید ته کولای سي چې ځینې خلک چې موسیقي اوس کولای شي آوازخانی وکړي نو دا هم داسې ده نو که زه چیرې وایم چې ځان پر پرسونستان څخه متاثر یم یم اما پرسونست نه یم په دې دلیل یم زه پوخ شوی نه یم که چیرې ما هغه رقم تجول هغه رقم رنګونه مې مراد کړل هغه رقم سپیډ او سرعت ما درلودل نو زه کولای سم چې یو پرسونست اوسم دا یو مسله چې ټکنیک د کار کېږي بل مسله دا دی چې دا خپل افکار دا خپل ستا فکر څونه فلسفي دي ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څونه درکړې ستا فکر څونه د نورو آرټستانو سره آشنا دي څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نورو آرټستانو سره هدف مې ممکن تر یو حده پورې د افغاني آرټستانو سره هم اکثریت د بیروني آرټستان څه دي چون چې نقاشي خو نو که څوک تاریخ را وخت سلسله را واخلي موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مخکې دی خو اکثر هنرمندان دغه څنګه څه متاثر دي زه په خپل هغه مدرن کارونه کوم اوس فعلا نو کې مصروف یم نو کې کارونه مې زندوبس شوی دي او هغه سلسله زما کارو نو زه په غشې مختصمه لا کوشش کوم چې کارونه مې ډیر په اختصاري او څه بیان او څه مفهوم ولري
استاد تر اوسه په مجموع کې څومره تابلوګان جوړ کړی
کوم وخت چې زه نه خاصی تر تشویق سویم راغلم یعنی کوم وخت چې ما اثر یا په حساب نه خاصی مې مؤثر و خلق اخیستله خوشاله نمایشګاوی ته تلل لازم کارونه او دود لزر یو لزر رسمونه به ما کار کړی نقاشانه
تر ټولو شت تابلو مو چې په لوړ قیمت خرڅ شوی دا کومه تابلو و او
مثلا شل کال در مخز ما احساس بیلو هغه چوکاټ کې هغه احساس مې خوشیدل یعنی هغه زنه ردوم ممکن هغه زما استاد د فیلی حرکت دا په دومه د حکی ممکن زبل خبل احساس مې دا د هر وخت کار زه تقدیروم ول چې هغه خپل زما استاد نه رالو دی ته چې فروشات ولنو زه تقریبا 2000 3000 5000 زر 1500 $200 نو د دې کارونه په سوي دي
ډیره مننه استاد څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل
په ستاسو ممکن شل کسي دیش کسي
کور دی ودان استاد
تشکر ستاسو تشکر
What you're all about. خدایا سر تور کی خدایا سر تور کی ڈوندے زما خون